اشت صبرا نشان میدهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون استودیو را به همکارم احمد شیبر میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو دا ساجی رادیو د دې ساده خبرونه لویه برخه ساجی رادیو یادوی مجلې پروگرام ته ځانګړې شوې ده، خو په خبری برخه کې به وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشه او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې خبرې کو. تر هر څه مخکې خبرونه کابل نن د لسکونو هیواد دو او نړیوالو سازمانونو د غونډې کوربه دی. برښنا شرکت ژمنه کوي چې ډېر ژر به د برښنا رامنځته شوې ستونزه حل شي، او د ایران د حکومت ویاند او د امریکا د ملي امنیت سلاکار په کورونا اخته شوي. کابل نن سیشن به د سام د دوهم یا وسلی غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي، چې افغان ولسمشر اشرف غني به یې په خپلې وینا پرانیسي. شمروز خان مسجدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. دا غي وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ
د سام لومړی غونډه چې پروند سباندې سلويشتو هیوادو او نړیوالو ادارو د اساسو په ګډون په کابل کې جوړه شوې به هم دوی برخې درلودي چې په یوه کې د کورونا وایروس له کبله د اقتصادي اخیسو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وشوي، او په دوهمه برخه کې د افغانستان پر پراختیا او سولې بحث وشو. شاغلی مسجدی وویل چې په لومړی غونډه کې د افغانستان د مالی وزارت او د ملي امنیت شورا استازیو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیال، د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې او هم د مدني ټولنو او ځینو خصوصي سکتورونو استازیو برخه درلوده. د افغانستان مالی وزارت وای په نننۍ غونډه کې به افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنیوا د راتلونکي غونډې په اړه هم خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوې اقتصادي ستونزې په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په یوه ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې دغو هیوادو دغو لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به هغه مهال لا اغېزمنې تمام شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسی شي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
د صحي اغېزونو او کاریو په هکله او په دې هکله چې د کرونا وایروس اغېزمنه مبارزه وشي، زیاته کړه چې دا امر تر هغه ناشونی ده چې بشردوستانه اوربند تامین شي. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه تر څو بشردوستانه اوربند تامین او د افغانستان د جمهوري دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده شي.
لاسوجي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان برښنا شرکت وایي تر خپل وسهاسه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگاواټه وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای ټول 350 میگاواټه برښنا چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې برابر کړي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د برښنا په وسیله سربه د کابل او څو نورو ولایتونو د برښنا سنځه هواره شي.
تاکر شوی لخیز دیر زر دو سوان نور اضافی میگاوات برخنا هم دوز باکستان تخوا وقلو چی مجموعاً تلور سو میگاوات سر دو وردات استخشی چی سرال تاجکستان بیت دو سو سالویخ تا جگیگ او مکسل میگاوات اخپلا تولیدات داخلی لرو چی دا اخپلا عمل داده چی مک کول ایشو چی قسمن یعنی پرچوی باوی خو دیر کم پرچوی باوی وزمون هیل از وطنوال نداده چی اخوی کم مصرفی دی پدی برخ
تاجکستان ویلی چې یوازې 26 میگاواټ برېښنا افغانستان ته اوس صادرول شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکي اونۍ اوکراین ته راشي او د هغې اوکراینۍ الوتکې د تاوان پر مسلې به خبري وکړي چې د جنوري په اتمه په ایران کې وویشتل شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه شوي دي له ایرانه به د ډېر تاوان غوښتنه وکړو. ښاغلي کولیبا زیاته کړه چې دی د تاوان اخیستو اندازه نشي بیانولی او د خبرو په ترڅ کې به دا معلومه شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د جولای په 9 او 10 چې په دې اړه کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیشه کې زیان وراوښتی دی. د اوکراین په مسافر وړونکې الوتکه کې چې د جنوري په 8 په تهران کې د پوځ په توغندي ساحمن وویشتل شوه ټولې 168 سورلۍ ووشل شوې. په دوی کې 14 افغانان وو. د افغانستان حکومت د دې افغانانو کورنیو ته د تاوان غوښتنه کړې ده. د ایران د حکومت ویاند علی ربی په کرونا ویروس ته اخته کېدو له کبله پروختون کې بستر شو او ایرانی رسنیو دا خبر پرون ورکړ. بل لور ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کرونا ویروس اخته شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کووید-19 ناروغۍ اخته شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفحه د ولسمشر نبی پټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د ناتو د غوښمن اترډ ماموریت په دې هیواد کې د بیړنۍ اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشه شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما نوي راپور ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول قرباني د منلو وړ نه دي. دغه راس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر د دوشنبه په ورځ په یوه نوي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1202 ملکان په افغانستان کې وشل شوي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یونما ورستی راپور د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت اندیشنې راپورول دي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطحه د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل سوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سمدستي اوربند او د سولې خبرو د پایل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست.
دوی پدیر روش پر میاشتو که در ملکی تلفات لورش میره به هیچ صورت در منلو نده. در افغانستان در بشری اپنه خپلوا کمیسیون پا وار ورده تا اترخوال در کمیدو در اوربند او در سول خبرو در پایل غوشتا نکرده. در دیل پر چی در ملکی وگرو در مرکروب لی مخوانی ولسی او پا مجموع که بشری حقونو تا در خلکو در لسرسی امکان برابر سی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دوشنبه پر ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1202 ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوي دي او 2016 نور ملکیان ټپیان شوي دي. دغه شمیرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګ ژبل کې 13% کموالی شي. خو د یونما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوال ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر سي. د غوښتنې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د دوشنبه پر ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړی ده. نو موري ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم سي.
The violence is too high. The UNAMA report.
دوی وی تاو تریخوالی ډیر لوړ دی. د یونما راپور د ملکی تلفاتو په اړه جزئیات ورکړي دي. موږ ټول په هیڅ چې د تاو تریخوالی له ډیرې دوه سره ملکی وګړي ډیره بیا پرې کوي. بینان تاو تریخوالی باید کم سي څو فرصت ولرو د سولې پر لور حرکت وکړو. په یوه وخت کې ناتو د هم ویلې چې د طالبانو لخوا د نمنلو وړ تاوتریخوالي په افغانستان کې ډېره ملکی مرګ ژوبل اړولې ده. دغه سازمان پر ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالي پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي. نو له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي په کمولو سره پر خپل ژمنو ودرېږي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د یونما په نوي راپور کې طالبان د یادې ملکی مرګ ژوبلې د 33% مسؤل بلل سوي دي. خو دغه ډلې بیا د یونما راپور رد کړی او بې اساسه بللی دی. د وسلوالو طالبان طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې یو نامه خپل ورستۍ راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډیروالی خلک د سولې پر بهیر بې باوره کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 19مه په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنگلیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریتونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پایل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د ټولو ټیسټ شویو مواردو په شمیر کې 14.15 سلنه کموالی راغلی دی. د غشمیری په دولتي روغتونونو کې د مشکوکو نمونو په ارزونه پوري اړه لري او خصوصي روغتونونه پکې نه دي شامل. خلک وایي ډیری ناروغان اصلا روغتونونو ته مراجعه نه کوي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین پراپور کې.
سره له دې چې په اکثرو کورونو کې بداسې ناروغان وي چې د کووید 19 علائم ولري یا پی اخته وي، حکوم ناروغان چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي په شمیر کې کمواله راغلې ده. خو په ورته وخت کې خصوصي روغتونونو ته د دغه ناروغانو ورتګ ډیر شوی دی. مونږ افغان جاپان روغتون ته ورغلو، هغه روغتون ته چې د کرونا وایروس د خپرېدو په لومړیو کې پکې ډیری ناروغان بستر وو، خو نن وضعیت بدل شوی او ناروغان ورته لږ ورځي. د یاد روغتون دهلیزونه چې څو میاشتې مخکې له ناروغانو ډکو اوس تش دي، او ډیر لږ کسان لیدل کیږي چې د کرونا وایروس د ټیسټ لپاره دغه روغتون ته ورځي. خو پوښتنه دا ده چې خلک ولې دولتي روغتونونو ته لږ ورځي. ځینې کابل خاریان په دې باور دي چې د دولتي روغتونونو تجهیزات او وسایل د خصوصي روغتونونو په پرتله لږ دي. له دې امله پرې د خلکو باور کم شوی ده. د کابل اوسیدونکي احمد ولی او نادره وایي
وضعیت داسې و چې د مریضانو بیروبر ډیر زیات و او صحیح خدمات یو څه ښه ارزانه شول خلکو دپاره. د دولت امکانات هم دومره نه ول چې خلکو ته په هغه سټنډرډ باندې چې باید صحیح خدمات ارزه شوي وای ارزانه شول. نو په دې اساس باندې د خلکو اعتبار چې په دولتي شفاخانو باندې یو څه کم شو،
به خاطر یک مردم به شفاخانه دولتی که اشتراک نمی کنن به خاطر تداوی، چون هم وسایلش ندارن، از خاطر مردم به شفاخانه شخصی مراجعه می کنن.
اوس خصوصی رختونون هسی پیل کردی چه د کرونا ویروس د تشخیص لپاره دیر اسانتیاوی برابر کردی. د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل، په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې په کرونا وایروس د مثبتو پیښو په شمیر کې سباندې 14% کمی راغلې ده. حال دا چې پخوا د دغو مثبتو پیښو شمیر 10% و.
که 141 مورد سامپلوګرافت شته، کټانو 121 واقعي مثبت داشتیم. به یو څلوېخ نمونه واخیستل شوې، یوازې 121 مثبت وي. دا په دې مفهوم دی چې د مثبتو په خوشمیر 14.15 سلنه دی او دا یو ښه خبر دی. خو معنی دا نه ده چې د کرونا له بحران څخه وتلې یو. تر هغه چې د مثبتو په خو فیصدي 15 سلنه ته ټیټ شي، بیا نو ویل شو چې کرونا وایروس کنټرول شوی او عادي حالت ته راګرځېدلې یو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په کابل کې 15 روغتونونه توانېدلي چې پر کووید 19 اخته کسان تشخیص او خدمتونه وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 121 و. په افغانستان کې دا مهال پر کووید 19 د اخته ناروغانو ټول رسمي شمیر 16155 کسانو ته رسېدلی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، حسن آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولای شي. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړي شوی ده. خو د خبرونې په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اجمل اند کتنه کوي.
ډیرو هندي ورسپانو دې هیواد ته د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو پر کډکېدو لیکنې کړې. ټایمز آف انډیا لیکلي چې د افغان سکانو او هندوانو یو لستنه د یک شنبه په ورځ نوې ډیلی ته ورسیدل. په لیکنه کې ویل شوی په دوی کې یو تن شپېته کلن ندان سنگ دی چې په پکتیا کې تختول شوی وو او بیا خوشی شو. ورسپانه وړاندې وایي چې د یوې کورنۍ نه غړو هم نوی ژوند پیل کړ. لیکوال وایي د دې افغان سکانو څخه ځینو یې په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای برید کې د کورنیو غړي له لاسه ورکړي. په هغه برید کې چې پړی داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي وه لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو. مخکې تر دې رپورټ ورکړل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتو 40 سناتورانو د امریکا له حکومت غوښتي چې افغان سکانو او هندوانو ته د امریکا کې پناه ورکړي. هندوستان ټایمز هم ورته مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې ویلي چې په کابل کې د هند سفارت دې کسانو ته لنډمهاله ویزې ورکړي. لیکنه وړاندې وایي چې شاوخوا 200 افغان سکان او هندوان هندوستان ته د کډکېدو غوښتونکي دي. تیره میاشت په افغانستان کې د دې مذهبي اقلیت ځینو غړو ازادۍ راډیو ته ویلي وو د امنیتي ګواښونو له کبله غواړي له افغانستان نه ووسي. میل آنلاین بیا په برتانیه کې د یو شمیر افغان ترجمانانو لپاره د پناه ورکولو په هڅو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي برتانوي وزیران په روانه اونۍ کې لسګونه افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو په طرحو بحث کوي. لیکنه وړاندې وایي برتانوي چارواکي تورن دي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. ورسپانه زیاتوي مخکې د برتانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې وه چې 50 افغان ترجمانانو ته به د هغوی له کورنیو سره برتانیا کې پناه ورکړي، خو له هغې وعدې 2 کاله وتلي او یوازې 2 افغان ترجمانان برتانیا ته رسیدلي. یو شمیر افغان ترجمانانو چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی ویلي چې ژوند یې په خطر کې دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونی په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درس لور منوال سنری به کتابونه چې هدیه قل دمه د بایسکل کتابتون څلور 1500 کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال څېړونکو او کرکتون کې ډاکټر محب وزیر سره دغه په کارونو خبرې کو.
او یو خو بجره ساده بجرګه کې ریاست نیم د قیصر پر دیو د روحان یوسف جی باندې شاعران موجود ول. نو ما داس احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم، هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅی راغ ژوندون هسي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سیاوش وایي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاور صاحب شي خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلې او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي.
او ستاسو سلامونه ته د ازادي ریټولو درنو اوریدونکو ته فکر خو له ماشومتوب ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زه لا ماشوم وم تقریبا د 2 کلو ماشوم، پلار مې یار وخه د ساق ننګیال زما مشر ورور هرش ننګیال ته د کلیزی په مبارکۍ کې کتابتون ډالی. که هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو، له هغه وروسته خپلو نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دي او له ما سره مینه کوي. بیا مې هڅه وکوله چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سم، هلته محرومو ماشومانو ته کتابونه ویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس مې کوه. یو عجیبه توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډیر زیات راکوه. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه، نوی نسل له کتابو سره ډیره زیاته مینه او لیوالتیا ښیي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکړ، اوس نو په ټول افغانستان ګرځم، په ټول ولایتو باندې افغان ماشومانو ته کتابونه، کتابچې او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کار هم دی. له یوې خوا نامنی، له بل خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لورو لورو سیمو ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې. بیا هغه کتابتون خپل درې څلور منوسن لري، بیا کتابونه هم چې حد اقل د ما د بایسکل کتابتون 450 کتابونو ظرفیت لري، نو ټول تقریبا 10 منوسن برابرېږي. سرکونه کلو بانډو ته تګ او راتګ هلته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې له خپل هیواد سره او له خپل خلکو سره وغه د لارې چې ما ټاکلې ډیره زیاته مینه ولري، زه فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه دغه ټولو سختیو سرګردانیو نه ډیر زیات خوند اخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه زه خوند اخلم، مغه انرژي ورنه اخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې زه خبرې کوم، کتابونه ورته ویشم، نو زه ورنه ډیر زیات خوند اخلم. زه فکر کوم چې سخت دی خو زه هڅه کوم چې ځان ته راحت کړم.
یو مسله دا چې کله تا کار شروع کړ، دا یو لوی خدمت دی. له کومې سیمې دې شروع کړ؟ اول ته چې ته لومړی لاړې، د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه، یو برنامه، یو خبرونه له صفر نه شروع کول باید صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې رالوی شوم، خوانځي مې په لغمان کې لوستې، هغه کتابو او تعلیم او کتابچې او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانځي کې، هغه د خپل ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وي هغه جبران کړم. نو فلې هڅه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچې او قلمونه.
استاد کار دغه طرز څنګه دی؟ کومې سیمې ته چې ځي هلته خلک څنګه خبرې چې کله هلته ځي کتابونه وړي، بیا خلک څنګه راځي، څه کوي تاسو؟
مخکې دی چې زه لاړ سم یو ولایت ته، لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځینه شروع وکړم. له هغه وړاندې څه د راډیو له لارې، د رسنیو له لارې، د ټولنیز رسنیو له لارې زه خلک خبرو. بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي. له هغې وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنګ ریاست، د ولایت مقام، د سیمې یا د ولایت فکري ځوانان، هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو. نو کله چې مونږ هلته ځو، هغوی لوړاندې خبرې، هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي، چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ لغوي څخه یو پښتنه کو ځکه د کتابونو غوښتون کې ډیر سیاحت او کتابونه له بده وخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ امغونه کتابونه چاپ کو بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولې شو نو بیا مونږ ورته هداقل یو پښتنه ورنه کو کله چې زمونږ پښتنه ته ثواب راک نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتاب چا ورکو
دغه مالی امکانات لکومه کوي کتابونه لکومه کوي کتابچې لکومه کوي
اکثره ډیری مصارف هغه خپل بوتي چې نه کوم هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفې یا هغه پیسې ما راټولې کړې په هغه باندې چې کتابچې قلمونه او کتابونه خلک دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکریا او فرهنګي خلق شاعران لیکوالان چې زور سره پیژنم خپل راته څنګه وه یو ورته څنګه هم تماس کیږو پلاغوی نه دغه چاپ شوی کتابونه یا د نور ملګرو کتابونه چې دوی سره سره هغه ما تر سپاری زه به کتابونه کتابچې یا هم دغه سیملی تجاران چې خدایي خدمتګاران ست چې په دغه برخه کې ځان مسول احساسي هغه نسی کول چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي خو زه یو پول په هیڅ بیا وړي کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي زغه کتابونه کتابچی او قلمونه بیا په خپل سنگړي بایسکل باندې تر محروم سیمو محروم خلکو ماشومان او
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم هر ځوان په دې فکر چې څنګه خو وظیفه تر لاسه کوم په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدای خدمتګاری کې او داغه چاته کتاب ورسې چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسین لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي څه فکر کوي دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه تر څه ده
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او وختونه فرق کوي زما مینه زما خلق دي زما وطن ده او پرته له شکه چې اوس وصیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی لري زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډیر زیات لري پاتې شوی دي نو زه انسان مسؤل احساسوم هغه څه چې د یو سوان په توګه وایي یو سوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري خدا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو نو زه خپل اسلامي ملي واجب کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حساب وکړم
هغه سیم چې نام نه دی او تور تور غلې کومه سنځي سرخونه مخ شوه
تر دې مهاله نه بلکې چې هر سیمې ته ځتلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او اته د ماشومان ډیر توت هر کلی سره مخامخ سوایم یعنی ما چې څومره فکر کو چې کدی سي د خلکو خبرګون به سید دغه سیو حرکت بوړاند یا د ما پوړاند خو دا خلکو ثابت کړه چې د کتاب او قلم غوښتون کې دی او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولست خپل خلکو ته کارو کې نو دوی تود هر کلی سره مخامخ شي
د وروستي پښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې غوي وس لري یا هغه کسان چې غوي کتابونه لري لاغوي دی غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې تی سیمه ته ورزي لاغوي دی غوښتنه څه ده
پرته له شګه چې هواد خلک کارت ثروت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چنه ده کړی او تاسو مخکې موږ چې بل سوګورته نه حاصلی کی زه اوس دې تماده يم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټول افغان نسلونو ته ز کتابچی قلمونه او کتابونه ورسوم شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نغښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي، خپل ملی او انساني او اسلامي واجب تر سره کړي. افغان ځوانان ماشومان په ټول کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کړي، خو له سمینه ورته مساعد نه دن د ټول افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او لمن سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیر مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر، لیکوال، کرکتون کې او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نوموړی وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخت دي. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رازمان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم، میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه تاسو هم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازمان شي چې څو نسو پژوند کې صدا سي کارو کې کاغه د پیسو ګټلو په مت کې وی کاغه ټولنیز حیثیت په والی سره کاغه شعر او ادب په میدان کې. نو زه فامیل طرف نه هم لږ د موږ د شعر او ادب طرف ته توجه وا، خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې د رحمت شاه سایل سندره به په خپل आवाज ریکارډبل او هغه به په مارکیټ کې مې خرڅېدل. مو ترونه چې کوم هغه د سره زو کلرل نو هغه به راوړل. نو د زه دا وایلی شم چې زه کا شعر و ادب ته او بیا په شعر و ادب کې هم د کمپاله دا سوچ او فکر ته کرا ګرځولې. دا د رحمت شاه سایل هغه سندرو را ګرځولې چې دوی په خپل आवाज کې ریکارډ کولې او موږ به اوریدلې او دغه ځای نه پښتو ادب ته.
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ، هغه لاسنیوی دي چا وک چا سره روان شو په دې لار کې څه دی اول ولیکل؟
دا سده چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالی چې کومه سندره وي یا غزل او پښتګیوم پکې نه و، شعر ردیف کافیه هم برابر نه و، هغه سیزن مکمل. خو زه بیا د کلی نه ډېر په ماشومالی کې په مسافرت کې شوم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوی خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبی جرګا په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی به یې مشري کوله او ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی صبزی دا ملګری ورسره. نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو او هغه زه دا وایم چې ما د چا لاسنیوه خو داسې نه ده کړې، خو د جرس ادبی جرګې لاسنیوه مې کړې ده او په هغه کې ما بیا خپل فعالیتونه او روداد لیکنې او شعر و ادب داسې ځینې او بیا ورسره ورسره د مطالعې د یو ذوق راکې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندوستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډېر زیات ولوستل. نو هغه د دې ملګرو د جرس ادبی جرګې د لسنی ویل لپاره
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راتوي په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي؟
دا کړه ما ته د لسمه پورې په خپل کلی کې کړي دي چې موږ بنیادی تور بنو سره تا اړوند یو او بیا ما سور لسم جمعه د کراچۍ په هنتون نو او ماستری موږ ورته وایو شپړسم دا مې د ګمل په هنتون نو په پښتو ادبیاتو کې او ام فل مې د علامه اقبال په هنتون نو پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور په هنتون نو وخت می په ادبیاتو کې
پرت لدی چې شعر او شاعری کوي شعر لیکي په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا څه وشو چې زه چې جرس ادبی جرګې تکل ولاړم نو په شروع کې هم شعر لیکم او یو خو په جرس ادبی جرګه کې ریاست سنیمو د قیصر اپریدی او د روحانی یوسف جی غوندې شاعران موجود ول نو ما داسې احساس کړ چې ګنځه په شعر کې داسې خاص یو نویلار نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ او اول اول ما بیا تنقیدی لیکنې ډېرې کولې او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لن یو دوه لنډې کیسې لیکل او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا ته متوجه شوم یو مې ناول ولیکل او هغه د پاسه بیا چې زه ماس ایم فیل ته مې داخله واخیسته او هغه ځای نه بیا زما د تحقیق طرف ته ډېره مخه شوه چې نن زه داسې ګڼم چې که زه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق د یو ماده راکې ډېره زیاته
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې
چاپ شوي کتابونه خو زما د داسې اصول را یاد نشي خو ما په خیال شپږ اووه کتابونه به مې خپل چاپ شوي وي او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما جرس مجله چې کومه وه هغې د مدیر په حیث ما هغه ما ډېره تالیف کړې ده او ورسره یوه بله د کلي په سطح مې یوه وړوکې مجله چلولی خیسور په نامه چې هغې ډېرې زیاتې ګڼې شایع شوي دي خو خپل تخلیقه چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به نسه شپږو پورې
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کښته
یو ناول پکې تخلیقي ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بڼه
نو کله چې تاسو ویلې چې زه کراچۍ ته لاړم اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې د غوې د نغه ډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعری نو کوم لاغه ورسې بیا شعر او شاعری وکړه
نغه هغه د پسو بیا شعر شاعری بیا نه دا
بیا دې پرې خونه
بالکل
ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د تحقیق مسله ده په تحقیقي برخه کې دی په کومو برخو کې کار وکړه
تحقیقی برخه کې یو ماده ایم فیل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ او هغه نه پرته ما یو کتاب بل پروجیکټ د بچا خان په هنتون را کړایو په پښتو ناول او افسانه د یو لسم ستمبر اثرات او بل مې یو دغه وکړو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعری او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې ډېر لوی شاعر دی عبدالرحیم مجذوب د هغه په اړه یو کتاب دی چې د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
او دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ
شوی هغه څه چې اوس نه دی چاپ شوی څه دی د لاس
یو زه ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه مې راغلی په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دی چاپ او دویم شای چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوا د دې چې هغه نه چاپ پرته دی
ډیر تاسو له آزادی رادیو نه رادیو مجله اورئ هنر د تاثیر زیږنده ده خای دا تاثیر بیلا بیلې بڼې ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر ترې زیږي د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل مات شوی قسم کی سراوروي
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې و په وړه ښیښه یې پیاله کې د چایو ډکی تاوېدل د هغه د خیالونو غندې سرګردانه وو لکه د ده د لالهانده طبیعت پیښې چې کوي پیاله یې اوچته کړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې کېښوده د پخوا غندې پریشانه وو پښې یې وغځولې وختلې خپل ملګری ته څه ووایي، خو هغه وار پر مخ کې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه، په بخت او تندې پورې هم اړه لري، زما ومنه. خو شیر محمد غصه شو، نه نه شهبازه، دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی، په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دی کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه. خیر دی، دا هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به حمل ته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او کې ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوید. نه نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم، رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندې کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده، خدای په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي، خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته، کنه هیڅکله به یې هم له خپل یوازینی سوی نه نوي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کېږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزنګ کې په نیولي اتاق کې دوی شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. دریمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وو. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمېره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمي یاستئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویا، را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا سات مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زر پانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلاند ستوری دی چې پختله خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې ستایلی ده. دی وایي صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ یې نیزه سره کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلی دی افغاني کې خوخونی ورزنې وکړي. هیوس په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نه وروسته محترم مقام لري. صدر خان په 1001 هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ خوشحال خان خټکی خیوو له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو ګوردونکو دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او زواد کې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. خط په مخ ته ښایسته و د قضا نخې همداسې، خط په مخ ته ښایسته و د قضا نخې همداسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسې. لکه زده دی ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، لکه زده دی ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، نه دی هسې چا لیدلی جنون هسې افسون هسې. لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسې. پرون سور په امبالی تنن په کټ جنازې زی، پرون سور په امبالی تنن په کټ جنازې زی، دا دنیا د دا دود دی چې نن هسې پرون هسې. لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، په دا موج کله بهي کې جیهون هسې سیحون هسې. ستا زواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ، ستا زواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ، څو بی خانه زه ویل کړم بل بنکه پښتون هسې، مشورید د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې.
خاموشی را خور شوی تنهایی د زور خسته، څو ورق خوری شوی د چان نخ ور نورکا. خاموشی را خور شوی تنهایی د زور خسته، څو ورق خوری شوی د چان نخ ور نورکا. د شنو چای پیاله یخو په ګړه مچان ناستی، یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی.
یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاخونه سره چیچی زوړ بالښت یې تکیه کړه. له کوټې نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی. څو کارغان ونه کې ناست دي، څو کارغان ونه کې ناست دي چې په ونه حاکمان دي، او یو شین توتی پنجو کې نیولی. شاعر سوړ سویلی وکیښ، کتابچه یې کړه راخلاص او ورقه یې ترې پرې کړه. بیا یې لاس کې کړله غونجه، بیا یې لاس کې کړله غونجه او کړه لرې گزاره. په غونډ شوي کاغذ لیک دی، اورونه بل دي، اورونه بل دي، اورونه بل دي، اورونه بل دي، جګړه روانه، وینې بهیږي، دا څه قحطي شوه، انسان رکیږي، دا څومره ظلم، حیوان ژړیږي، دا څومره شور دی، میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي. دا مې وطن دی، لمبې ترې خیژي، ویره خوره ده، زړونه درزیږي، د شا لیلا مې سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي، ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي. ښه دا څه ژوند شو، ښه دا څه کیږي؟ په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي، او په زړه کې داسې وایي، اوف تیاره شوه، ډېر تنګ یم، عقل وایا دا زه چا سره په جنګ یم، دا د څه شي علامې دي، دا د چا په وینو رنګ یم، ښه نو ځکه مې ته وژنې، زه دا ستا د جنګ قلنګ یم، لیونتوب ته نږدې شوی، کرارۍ پسې ملنګ یم، اوف دا څوک دي، دا له چا سره په ننګ یم؟ شاعر چوپ شو غوږ نیولی، شاعر چوپ شو غوږ نیولی، پر ویښتو یې لاس را تیر کړ، دروازې نه شو درز پورته. شاعر زر په ځای را کېناست، کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته. خود مرگ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل، له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرگ تابیا یې وکړه. شاعر ودرېد، حیران شو، بیا یې غونج کاغذ راواخست، دا وروستي لیکلې وکړل، اورونه بل دي، اورونه بل دي، اورونه بل دي، اورونه بل دي، شګې بادېږي، رڼا ورکیږي، تیاره خورېږي، دغه محبوب به نن فنا کیږي، د سولې غږو دا به غرقیږي، څه بې وسي ده، قلم ماتیږي، هو زه شاعر وم، خوله مې ټپیږي.
مینې تدران ګورم، هر خولی تخکورم، مکه و یریگم، سترگو تا دینا گورم، ستا دسترگو سویم، زمچر تا و بگورم، خپل پر هر تا و گورم، ستا دا حیا سر گورم، ستا دا بنو بدخلم، زور بدخ پل زڑ گورم، تاو زما خوانی ول، دا چوی نم چگورم، زخمونو کی درد کی گیو بکی گی، ہر
تغری نیولی دی خدای خبر چی سکیگی هر سستا دم خادی سچی کیگی خکیگی اوس زما د عشق کسی ستاسو پکال کیگی مراز چ ناراضی سوا زمانن کیگی پلمبو کو لوبے پلمبو لوبے پلمبو کو عشق پختو کو ہے ژوند لیوانو کو گرو یا غم چرت دس کو برک شو مازی گرو یا غم چرت دس کو سوی د خایس کو لوبے پلمبو لوبے پلمبو کو لوبے پلمبو لوبے پلمبو کو عشق پختو کو ژوند لیوانو کو وایا کن حال سدے وقت د یار خیال سدے دی خایست عقل سا دی مستی تٹال سدے سمندر نکڑی نور د عشق مجال سدے ستان بتو بکڑما دادی پما خیال سدے دادی پما خیال سدے ہر چر تیو غم ددی کوچو کو مین کر اختیان کڑو سب پسوانو کو اس خوچ ہر چر تیو غم ددی کوچو کو سسا بیر خلکیو صبر پوادو کو خلکیو صبر پوادو کو سوی دخائس کو لوبے پلمبو کو
پلمبو لوبے پلمبو کو عشق او پختو کو ہے ژوند لیوانو کو او عشق او پختو کو ہے ژوند لیوانو کو سوی د خایس پور لوبے پلمبو ہے لوبے پلمبو لوبے پلمبو لمبو لوبے پلمبو کو